Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شراغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي نن پنځشنبه د مین هویشتمه نیټه ده چې د خبرګولی له اتمې نیټې سره برابر ده په دې خبرونه کې بیلابل موضوعات لرو خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلایز امنیت تړون سازمان د غړي هوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداري ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې لمیشتو افراطی ډلو څخه راځي د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر گاونډي هوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندیشنه به بنسټ او بلل چې ګواکې له افغانستانه نورو گاونډي هوادونو ته خطر متوجه دی د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمد الله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ خو پر ایکس پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر شل زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو لپاره خو تورونو سره مخامخ سوی دی د دوونو وړ ده چې روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤل سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده یوې ځای سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د خبرګولی په لومړۍ نیټه تر سره سو سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیرسیوي بند موده هم شامله ده د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غویې میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکښې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشري روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی سیمه ییز استازي اولیور سټولپ د سیشن بي پورز د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له لومړي مرستيال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکاري په اړه بحث وکړي د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت د وی اعلامیه لمخه د غونډه په افغانستان کې ثبات دوامدار پرختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکز و د طالبانو ستاري محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سیشن به په ورځ د می په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي خو د جون 8مه چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړی ورځ ټاکل شوی ده دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي سعودي عربستان متحده عربي اماراتو عراق عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده د عرفی ورځ په چې په اسلام کې یو له خورا سپیڅلو ورځو ده د پنځشنبه په ورځ وي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیی سنوار کشر ورور وو له منځه وړل سوی دی محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په ورختون کې د اسرایلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د می په 28مه ویل چې احتمال شته دی وژل سوی وي حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرایلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطینی وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرایل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه او وروسته د اسرایلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکیدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو د خبرونو پای خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د غواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې.
د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په پلازمینه کابل کې له هر 15 کسانو څلور یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو شاري خدمتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په غزا کې د مرستو پر یو ګودام د غاڼې ګونې لکبل دوه کسان مرسیوي او څو نور ټپيان سوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته ل آزادۍ رادیو سره اوسئ.
تر دې شی بي
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د غواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونی رد کړی دی. د روسیې تاس خبری اژانس تیر ورځ په راپور کې د نوموړي لقوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغه ورها خوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونی بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکو وایي ل دې سره سره چې روسیا او د منځنی اسیا هیوادونه د طالبانو سره سیاسي او سوداګریز اړیکې لري کې خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو لوري د غواښونو په اړه د دوه هوادونو اندیشنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د غواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلیز امنیتي تړون سازمان یا سی ایس ټی او د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنی اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډیر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د 28مه په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سری ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دېشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یو هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تیر کلونو کې څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څه هم د دایشتلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی واقعي حقیقت دی او دا کولای شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ زمې پاتې وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د روسیې امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 5 کسانو څخه څلور یې په غیر رسمي او غیر پلان سوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو دونکو وایي چې د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او لستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدماتو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسی به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی وشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 5 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدماتو بې برخې دي. یو ان هبیټاټ ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکو هم وایي چې د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکو وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګردو خور او لمر او بادونو نه پتنګیو او پوجیمه کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلی چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکي وب نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوری ده نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزان دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ له دی وړاندې د 13 اپریل په 14مه هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې مېله زیربنایي بنسټیزو خدماتو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایي کمی وي او تر ډېره د کم عاید لرونکو کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت ستره محکمې تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحج میاشتې د نلي دلول عمله به د لوی اختر لمړی ورځ لس ورځې وروسته د شنبې د جون اوموي، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لمړی ورځ اعلان کړی ده.
یو شمیر افغانان وای د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کوم ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنتري کې د عرفه او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلاف نه وي. نور حال په دې راپور کې
د راتلونکو اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانان ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی،
افغانستان مسلمانان د حج د فریضه ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سم ده چې هر مملکت کې چې سپوږمې ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفه په ورځ یا لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده پکار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی 8 اعلان وکړ چې لاس ورځ وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځ په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 8 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 به د عرفه او جمعه د جون 8 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وای چې د فقه له نظر دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان متبر ګڼي او یو شمیر نور یې متبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. مولوی ویل که څوم د فقه له نظر دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره به تر دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره دا ده چې په عرفه کې هغه د مغدی سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ یو حج خپل د فلسفي دا ده چې مسلمانانو وحدت یو والي ده، په دې کې هم کله چې مسلمانانو دوه عرفه کوي نو تبدأ احسان په فقه له از لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفه او لوی اختر او د غراز دروژي د پایل او د وړو اختر پاړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نه وینه دي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د غړول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو لمخي عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پایتر سوال لپاره په کلا ټولېږي. لم دې عمل دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیک مرغه ده چې حج ته نوې تللي ډېرې روزنی سیاو په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. هندي رسنۍ وايي نوې ډيلي له څلور کلن ځنډ وروسته یو وار بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولای سي په انلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2018 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې نوې ډيلي افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تک کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوې ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنۍ ولډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ درملنې زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولای شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د انلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولای شي بیا ځلې د انلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عمومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړي وي خو بریالي نه شو. خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډیری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلیدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن دی، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعالوي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کمه او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنیمه، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن هم شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه واري اپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، توابت نگانه د دوی خدای ډاکټران خدي.
یو شمیر ماسلینو چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زکړی نیمګړی پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره به د نیمګړو زکړو هلی پوره شي. د کابل یو اوسیدونکو محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصول ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسو نشته دی، دا یو ښه بدیل شو وس. او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمې پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې، نو زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونه ده دا پرمختګ روسه له هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوري. په افغانستان کې شاید داس کسان کم وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابه ونه لري، خو ستا داسې هم چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا کس څوک دی او دغه څه ډول کتابتونونه یې جوړ کړي دي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورو چې دغه کس په ژغ پیلېږي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نوم ورکړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ او اوس یې د کار ثمره په 3 ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم 3 کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجوماتونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 توکو نیولې تر 4000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هم استاد دي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چې همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و. ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي ته زمانونه مې ډېرې تکړه دي. زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده د غزوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل وي خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی. نو وې زمن مې د هماغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د هماغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقې سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې آن په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
او ریدونکو تاسو آزادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د وژو خلکو ډلې د چهارشنبه په ورځ په جګړه ځپلې غزه کې د ملګرو ملتونو یو ګودام مات کړ. دا پیښه هغه مهال رامسته شوه چې مرستې د قحطۍ پر څنډه ولاړ فلسطین ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات د اسرائیل او حماس ترمنځ د احتمالي اوربند لپاره نوي شرایط چمتو کوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د خړو نړیوال پروګرام په وینا لومړنی راپورونه دا دي چې د غزې په مرکزی ګودام کې دوه کسان مړ شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د خوراکي توکو د مرستې د سمدستي زیاتوالي غوښتنه کړې چې خلکو ته ډاډ ورکړل سي چې دوی به وږې پاتې نه سي. تر زیاتېدونکي نړیوال فشار لاندې اسرائیل لس ورځې مخکې په غزه کې د یولسو اونیو اوږدمهاله مرستو بندیز پای ته ورساوه. اسرائیل د ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ ته د محدود مقدار مرستو رسولو اجازه ورکړې ده. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیګریډ ګاک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هغه اندازه مرستې چې اسرائیل تر اوسه ملګرو ملتونو ته د رسولو اجازه ورکړې ده له هغې کښتۍ سره پرتله کېدای سي چې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته مرسته کوي. ده زیاته کړه چې په غزه کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. متحده ایالات هڅه کوي چې په دغه سیمه کې اوربند ټینګ سي. اسرائیل چې په مارچ کې تر لند اوربند وروسته په غزه کې خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل، د چهارشنبه په ورځ بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل شول.
په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې په اسرائیل کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا چارواکو په وینا له هغه راهیسې د اسرائیل حملو تر 250,000 زیات فلسطینیان وژل دي. اسرائیل د غزې د ناوړه بشري وضعیت له امله تر فشار لاندې دی. فرانسې، برتانیا، کاناډا او جرمني ویلي دي چې که پوځي عملیات ونه درېږي نو دوی به اقدام